شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربم. تخنیکي چارې ته روشان مختوړي سلامونه او ورسره خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو شمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو، د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یو برخه ده. شغلی پرایس یاد کړه چې د دې شمن هم طالبانو کړی ده چې له افغانستان د خلکو د وتلو حق ته به احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو شمنو عمل کړی دی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختون کوي سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوهم دنګ غر دی چې هر کال غرختون کې د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکو، کرواتیا، یونان، دنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سریزم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولې دي، شکنجه کړې دي او په جبري ډول یې خواره واره کړې دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. دا سجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن طالبان تورنوي چې انحصاري حکومت یې جوړ کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
اوس وسم په افغانستان کې یو نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
دا مسله مې د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره شریکه کړه.
طالب که دا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري، داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې کار کولای شي.
په نورستان کې نویو سیلونو د دریو میرمنو ژوند اخیستی او مالی زیانونه اړولي.
څلور نیم کیلومتر سرک وران شوی، 1450 جریب ځمکه او شپږ مړونه وړی دي، 3000 میوه لرونکي ونیولې او 250 مالونه وړی دي.
په افغانستان کې اوس بیا د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحي لارښوونو ته پام نه کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکا وی طالبان د افغانانو سره خپل کړی شمنې پوره کړی او دوی له طالبانو سره د افغانانو د قشتون په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړی نشي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنځم به پر اسنا وخت خبري اعلان ته په واشنگتن کې وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید لنړیوالو سره خپلې کړې شمنې عملي کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونه تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړي. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولای له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یې غمل کړي نورمال اړیکې نشي ساتلی.
وی آر خپل هغه وادي تجمن یو چې نشو کولای لیوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دوه کاله مخکې د 2006 کال د جنوري په 1 په کابل کې تختول شوی او باور دا دی چې په تختولو کې د حقاني شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یو آسترالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره یې کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان مېرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري او نیسي او په خپل وخت په رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کېږي. اوس وسم په افغانستان کې هغه نظام ستاسې ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبانو په زولون ویلي حکومت ټول ګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د بصارت ویان نیټ پرایس وایي چې طالبانو له امریکایانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او واشنګټن په دې برخه کې جوړجاړي ته چمتو نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې کړې ژمنې یې په ځای کړې دي. په داسې حال کې به نتیجه څه وي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه وکړه.
بر ډېر پر دې پورې اړه لري چې طالب څنګه خپل خارجي سیاست او داخلي پالیسي اني یو نو عیاروي چې نړیواله ټولنه خوشحاله وساتي. که خوشحاله نه وي تاسو په دې مطمئن اوسئ چې امریکا خپل کومکونه تر دې اوسني حالات چې کوم کومکونه کوي د افغانستان حالات یې اقتصادي حالات سره یو نو کومک یې کړی. دا زه فکر کوم لا هم کمیږي، بې ثباتي به زیاتېږي. تاسو فکر وکړئ ډالر د ټولو کرنسیانو پر وړاندې باندې ډېر زیات لوړېږي، مګر افغانۍ تر په وړاندې باندې تقریبا یو نو باثباته ساتل شوی دی. بندیزونه په هغه اندازه نه دي چې باید وي. نو امریکا ډېر زیات نرمش ښودلی. نو د امریکا په فکر کې به د طالب او پالیسي کې به د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر زیات تغییر راځي، او دا تغییر نه یوازې د دې لامل کېدلی سي چې پر طالبان د فشار راسي، عام افغانان به د دې څخه متضرر کېږي. د دې نه علاوه امریکا زه فکر کوم تر اوسه پورې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفینو ته حمایت نه خپل ورکی نه کمبل یواد پیږي. مګر که چیرې طالبان سره مایوسه کیږي، نو بیا به امریکا هم د خپل په بل بدیل پسې ګرځي. طالبانو هم به نور یوادونه چې د طالبانو مخالف دي هغه ته اجازه ورکړي چې د طالبانو خلاف کومک ډلو تور کولای شي. نو دا بیا یو نو خانه جنگي او کورنۍ جګړې ته بیا لار هواري. زه فکر کوم د دې مسولیت یوازې د طالبان لري چې دغه یو حالت مخنیوي وکړي.
اعظمي صاحب، عادتا په نړۍ کې معین وختونه ډېر مهم دي. فکر نه کوي که چېرته په دې کال له پوره کېدو سره طالبان له خپل دریځه پشان نه شي لکه څرنګه چې نړیوال غواړي، په دوی باندې به بندیزونه او یا قیودات او یا فشارونه زیات شي؟
ما فکر دا دی چې امریکا خپل د افغانستان پالیسي پس د خروج نه تر اوسه نهایي کړې نه ده، او چې دا کله نهایي کېږي دا ډېر مهمه ده. او طالبان په دې کې باید په ډېرو مسایلو کې د نرمښت وشي، او امریکا چې کومې غوښتنې لري هغه باید عملي کړي. که دا عملي نه سي، زه په اطمینان سره ته ویلی شم چې افغانستان کې به د امریکا رول واضح تر سي. طالب که دا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري، داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې هم کار کولای سي. یو شی ډېر واضح دی چې امریکا تر اوسه پر طالبانو باندې هغه څه چې کولای شي وغوښتل مخالفت نه دی کړی، نه اقتصادي بندیزونه شته، نه امنیتي تهدیدات طالب مشرانو پر وړاندې شته. هغه اجازه لري سفر وکړي او دا ټول د امریکا تقریبا په خوښه باندې دي چې پروانه کوي داسې طالبانو ته وخت ورکړي.
امریکا ستاسو په باور غواړي طالبانو ته وخت ورکړي، دغه وخت څومره وخت؟ ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې د دوی کال په پوره کېدو دی.
زه چې کوم علایم وینم، ماته داسې معلومیږي چې امریکا شاید خپل پالیسي وس تکمیلوي د افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې، کوم افغانستان چې د هغې پر وړاندې باندې خپل پالیسي تکمیلوي، نو شاید میاشت په میاشت کې زما فکر دادی چې دا پالیسي تکمیل شي. او په دې مخالفت کې د امنیتي اړخ نیولې تر اقتصادي اړخه پورې تر سیاسي اړخه پورې دا ټول مخالفتونه بیا دي. یعنی زه بیا د دې احتمال لیر نه وینم چې امریکا دې بیا په افغانستان باندې د ډرون حملې کوي، بیا دې په خپل هدافو باندې چې دوی د افغانستان څخه خطر ویني پر هغې دې بیا حملې شروع کړي د ډرون حملې. نو طالب ته پکار ده چې د یو مسؤول نظام، نه د یو تورستي ډلې په شکل، باید هغه غوښتنې چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو هم دي، دا یوازې داسې نه دي چې امریکا څه غواړي، دا هغه څه دي چې افغانانو هم مشترک نه غواړي، هغې ته لبیک وایي، خپل پالیسیانې تغییر کړي.
له ښاغلي اعظم څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته به واورئ چې په نورستان کې سیلونه رامات شوي.
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلونه تیر مازدیګر د سختو بارانونو د ورښت په پایله کې راوتلې دي. پرون په همدې وخت د واما ولسوالۍ په یوه سیمه کې سیلاب راوتلی دی او له هغه وړاندې هم د واما ولسوالۍ کوردر کې هم سیلابونو اته تنه وژلي وو او د خلکو څاروي ځمکې، باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوي او تیتین کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځمبه پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي، ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي، 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارس تیر ورځ د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وژلې او په سلګونو جری بزمکې او باغونه لمنځه وړې دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د پلتن درې او د تیتین په درک، د پلتن د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوی دي، لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي، څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلي. د منډول لوسوالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پورا شپاره سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاخ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لامرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپر دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې 10% زیاتوالی راغلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري میاشتې له پیله تر دا مهال د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي. دا وزارت وایي په تیره کې د مثبتو پیښو ګراف لوړ و، خو اوس په اونیز ډول له 350 نه تر 450 پورې مثبتې پیښې ثبت کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځني ډول له دوو تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تر دوو میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر پنځه پنځوس کسان و. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تېرې فبروري میاشتې راهیسې کمې شوي.
د تېر په نسبت اوس ډېر زیاتې واقعات کم شوي دي. مخکې به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و. اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سرو نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تېرو څلېرویشت ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سل یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخکې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیژه چې د بامیان ولایت اوسېدونکې ده وایي له هغې وروسته چې کور ته مېلمانه راغله نوموړې ناروغه شوه.
روزهای اولی که من در کرونا مبتلا شدم،
کلا چیز کرونا و نیولم نو تبا او سردرد می کم و خو روز تبیا زیاد شو او لحق روز تب چیز لدغی نروغی خشوم و سبی حوصله شویم او ده ضعیفی احساس کوم.
ده کابل خار و سیدون که رو حالا تلاش بیال خلق و غواری چه روختی ایس پارخته نیدی عملی کری.
افغانستان که خلق دغی ویروس را دیر سطحی برخورد کوی او اصلا ایس سهی لرکونو تا پام نکوی او لحمده که بل از منگ پا لزگون هیوادوال پا دغی ویروس هر ورځ اخته کیږي او همدار است لزګونه ته نور خپل ژوند لاسه ورکوي.
له دې ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2020 کال د جولای میاشتې تر 23 پورې دغه وایروس باندې یو لک څلور اتیا زره او نهه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلې. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2020 کال د جولای تر 18 پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. البته په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب دا دی چې یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د سار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. ملا هیبت الله په نوي فرمان کې ویلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لرې نقد د سزا وړ دی. وړاندې د دې تفصیل درکوو. خو دم ګړی اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پرله پسې حملې په شاتم بولې دي. بلخوا بریتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیویرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو یې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د وهله هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي بیتالیکیم په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوي فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټنه توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قمندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوې چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د په وینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بالقوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي ولسمشر زلینسکی ویلی د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر روسي فرمان اندېښمن کړي دي. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. ځینې افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان د خلکو د بیان د ازادۍ حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په نوي فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد سزا ور دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمه پورز نه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خبر کړي پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیریدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړېدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنې ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي ځکه طالبان دې ته نه دي تیار چې آزاد رسنه د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو وکړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو خو د دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت له بشري حقونو په سرغړونه د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په دروي ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د مریض برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې دي چې له سیند به اوبه پورته کوي او په زرګونو للمي ځمکه په خړوبوي. خو د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطره دا سیستم کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په دری ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمی ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل، هغه هیڅ پیدا ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی، هغه سړي زمونږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، موږ یو شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ور نه کړی شي. نو زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو، هغه یوازې به غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې یخته دی، ځمکه یې سار ده، ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو ووایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړ ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو سری رزق ځان دپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان درکوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلورو پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې و تر اوسه پورې غیر فعال پروتو. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، د هغوی به دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کامې و یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې، تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوي دي، کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کامې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وای، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وای.
له همدې راپور سره د خبري مجله راندغاړو او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسېدلي پیغامونه.
متی الله عابد خبرې کوم د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ نه. د جلریز ولسوالۍ په مربوطاتو کې اولن خو دغه د سړک مشکل ده چې سړک ډېر خراب ده. موږ ته مریضان پیښیږي، دغه مریضان چې تر مرکز موږ رسوو دی ولایت، نو هغه په لاره باندې لبای نه ځي او یا یې مریضي بیخي شدیده کیږي. نو مقامات نم دا هیله ده چې دغه دموږ سرک جوړ کی
کې ملاخیه لزویما خوست ولایت باک ولسوالۍ نه. نو زه به دا ووایم چې زموږ کلو خواه شاو کې زموږ اطراف ولسوالۍ کې د پستکي مرض ګډ دی، دلته ملونه روړي په خوړونو کې اچوي او دغه مرض د نورو ملونو ته ځي. نو خیوادوال نمیم دا غوښتنه ده چې دغه څاروي چې کله مړ کېږي دوی باید خخ کړي تر څو نور مالون ته ولاړه نه شي. دلته زموږ خپل هم یو څو غوا مړې شوي دي، زموږ د کلیوالو هم مړې شوي دي، خخې کړي دي. نو په کار دغه ده چې کله غوا ناروغه شي نو دوی د مینځلو ته زیاته توجه وکړي، یعنې مال د پاک وساتي تر څو دغه ناروغۍ نه یو څه نه څه بشي. یو بل چې مړ کېږي باید یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او خخه کړي تر څو نور ملونو ته سرایت ونه کړي او لاړه نه شي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو غونډو له دوا سلامونه کوو.
پس د سلامون دغه طالبان دغه اله ده چې دا د تورخم معامله کبانې کسه غور وکړي او ساده نه د مریضانو کار کېږي او نه د هغه د او نه د نورو خلکو کار کېږي او ډېر مخلوق په پریشانۍ کې هلته پروت درې درې شپې وکړي هلته او نه سر معلوم دی او نه بیخ معلومېږي چې څرنګه چل کېږي که څوک پیسې ورکوي هغه ښځې نر غونې تللی شي او که چا سره پیسې نه وي بس هغه دمدس پراته وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.